السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د پاوز لوی درستیز د پاکستان د حکومت د پاوز د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه باندې غبرګون ښودلی دی. فصیح الدین فطرت د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز وروسته له هغه په دې مورد خبرې کړي دي چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر د افغانانو په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې وې. جنرال عاصم منیر ویلي وو چې د یو پاکستانی ژوند تر ټول افغانستان ورته مهمه ده. خو فصیح الدین فطرت چې د طالبانو له لوړپوړو جنګي قمندانانو او د پوز لوی درستیز دی، د پاکستان د پوز د لوی درستیز دغه څرګندونې توهینوونکي بللې دي. هغه همدارنګه ویلي دي چې دا د پاکستان د چارواکو تر ټولو وروسته پاتې حالت ښکاره کوي. هغه په پاکستانیانو باندې غږ کړی دی چې د خبره غیر مسؤولانه څرګندونو په ارتباط باندې باید ودرېږي او اجازه ورنکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست. د ایران مهر خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د ایران په سراوان کې په یو برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په وژل شوو کې پاکستانیان دي او درې تنه نور ټپیان شوي هم دي. د پاکستان حکومت له هغې ډلې په تهران کې د پاکستان سفیر په دې ارتباط باندې غبرګون ښوولی دی او له ایراني چارواکو یې غوښتي چې د پاکستانیانو د وژل کېدو په ارتباط باندې پلټنې وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې هم په دې مورد باندې رپورټ ورکړی و او ویلي دي چې درې پاکستانیان ژوبل دي. پیښه د ایران په خاوره کې چې بمپ مشت سراوان نومیږي د نامعلومو وسلوالو په ډزو سره رامنځته شوې ده. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. افغان سوکوهونکی قیس خادمی نن شپه د آی بی او سازمان د نړیوالې اتلولۍ پر کمربند لوبیږي. خادمی چې دمګړی د آی بی او سازمان د اروپا اتل دی، د خپل سیال جاکسن چاک په وړاندې په فلای ویټ یا مچ وزن کې لوبیږي. د دې کټګوري لوبغاړي اکثر شاوخوا 50 کیلو وزن لري. د آی بی او سازمان له اعلان سره سم د خادمی او جاکسن چاک لوبه د لندن په یارک هال سالون کې ترسره کیږي. له خادمی څخه د نړۍ ګڼو نوموتو سوکوهونکو مانی پکوا او امیر خان د ملاتړ پیغامونه خپاره کړي او هغه ته د بری هیله کړې ده. خادمی په مسلکي سوکوهنه کې 12 لوبې لري چې نهه یې ګټلې، یوه یې بایللې او دوه یې مساوي کړي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او د خبرونه هلته ولولئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ یو وار بیا چټکه شوې ده.
په شپږم تاریخ باندې پولیس راغلل او زه یې ځان سره بوتلم. څو ساعته بند وروسته یې بیا په ضمانت باندې راپرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وختي وې چې مجبوراً باید ورکړی وای.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ او مرکه لرو چې د افغانستان یو نوموتی قاري برکت الله سلیم نن وفات شوی دی.
جناب شیخ القرآن والمجاودین الحاج استاد قاری صاحب برکت الله سلیم امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتن.
د یو افغان ډاکټر سره هم خبرې کړې دي چې د شوندو د چاکاو د تالو د انختیدو ناروغان درملنه کوي.
همدارنګ زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجمع کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
لتیرو درې ورځې راځي د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیول او لدی هواده د استلو لړۍ یو ور بیا تیز شوه. د اسلام آباد په بارکاو بی ولس او اف ولس سیمو کې پورستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیول چې یو شمیر د پیسو په مقابل کې برته خوشی کړي. ځینې نور د تورخم له لارې په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت تازه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، یوازې تیر ورځ د تورخم له لارې 191 افغان کډوال په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسلام آباد په بارکاو او بیول سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې لتیرو درې ورځو راهیسې پاکستانی پولیسو د غلطه کور په کور پلټنې پیل کړې او د اسنادو د نه لرلو په تورې ګڼ افغانان نیولې دي. دوی وایي په نیول شویو افغانانو کې یو شمیر یې له تورخم اړول شوي او ځینې لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره یې تڼۍ تبیایي، بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بے سرنوشت په ډیر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو لوري د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشي شو. خو د په خبره ورسره یو شمیر نور افغانان چې انجونی هم پکې وي د تورخم لاري افغانستان ته واستول شوي.
په شپږم تاریخ باندې پولیس راغله او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ ایسو چې ورته سره خبرې کوي، نو تقریبا له څو ساعته بند وروسته یې بیا په ضمانت باندې را پرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وختې وې چې مجبوراً باید ورکړې وای. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور وو چې هغوی ټول افغانستان ته ډیپورت کړل او دوه پکې مېرمنې هم وې.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشت یا د ویزو موده پوره شوی د پولیسو لوري نیول شوی دی. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیسو له خوا به ونیول شي او دوی بل اخره د پاکستان نه ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل د کیس پروسس خاطر په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وای پاکستانی پولیسو ورته غواخ کړي چې باید ژر تر ژره خپل ویزې تمدید کړي کنه په زور به له پاکستانه وشړل شي. خو دوی وای د ویزو پاړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزې نه دي تمدید شوي. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړي، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یوازې تیر ورځ د تورخم له لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټي وي خبر ورکړی و چې د روانې جنوري میاشتې تر 15مې سلور لکه 15000 شپږ سو درې تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوي او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوي، خو دغه هیواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپیخې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی نن شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغه مړینې تایید کړه.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه. د زده کوونکو په وینا یې نن د 180 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي رادیو ته د هغه مړینه تایید کړه او وی ویل
جناب شیخ القران
له بده مرغه شیخ القران والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شوخ تلور کلونو راهیسی د زړه او سرطان ناروغي درلوده څو ځلې پرې د زړه عمله راغلې وه، بلاخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و ازادي راډیو ته یې وویل
نن ډېره خوشینه یم له دې کبله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سور کو دا یو ډیره غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره ځکه زه د دې یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمن الله سادات ازادي راډیو ته وویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د غیله جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ اوردل ډیر زیات به تینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لویه زیاده او نه جبرانیدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلی وو
د ملی رادیو سره لایف پروگرام لرم 12 بجه نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعت وو دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی د دوهم رکعت قوت راکنه وو چې زه دوهم رکعت وکړای شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډیرې غونډې او د ملی رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونه د هغه په تلاوت پیلې دي، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډیرې هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړي وو. و مغختل د نوموړي پرمړینه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو خبرګون هم ولرو، خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل اکسپانه د نوموړي پرمړینه خواشینی خودلې او د هغه تشه د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
لکه څنګه مو چې په دغه راپور کې واوریدل، قاری برکت الله سلیم د افغانستان بیلابیل مهمې جرګو، ملي جرګو او دولتي غونډو کې پیل په د د پغاک باندې کېده او د لخوا به تلاوت کېده. همدارنګه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې څو لسیزې د قرآن تلاوت کوم ده، د ترجمه او تفسیر په ژوندۍ بڼه پروګرامونه هم وړاندې کول. له نیکه مرغه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د جمهوري نظام په وخت معاون ښاغلی عبدالغنی مدقیق اوس له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. مدقیق صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. په اول کې خو تسلیت وایم ټولو ته او تاسو ته چې له استاد برکت الله سلیم سره مو له نږدې پیژندل. په غواړم د تاسو لنډ نظر د مرګ په رابطه واورم په اول کې، او بیا وروسته به په نورو مسلکي مسایلو باندې باشوکو.
ډیر مننه ستنګای صاحب. زه هم په خپل وار د افغانستان ټول ملت د استاد الحاج قاری برکت الله سلیم د وړینې له کبله د خواخوږی مراتب وړاندې کوم. د استاد وړینه د ټول هیوادوالو لپاره په خاځه اسلامي نړۍ سه په ډیرو اسلامي نړۍ کې ټول خلکو په ځاند نو مړینه سره زیاده
جناب مدخ صاحب، د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لارې د څو لسیزې تلاوت کاو، بیا ژوندي پروګرامونه د ترجمې او تفسیر درلودل، شاګردانو ته به درسونه هم ورکول، د دغو پروګرامونو د تنظیم په ارتباط راته ووایي.
ډیر مننه استاد. خو اول خو یو خپل مدرسه درلودل، خپل کور سره چې په دې مدرسې کې نارینه او ښځینه زکونکو درلودل، د ترڅنګ د حج او اوقاف وزارت د شیخ القرآن استاد د قاریان د ریاست مسولیت په اړه درلوده. استاد لکه څنګه چې تاسو ویلې په ډیرو نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی سي په تقریبا په 1400 ما په یاد نه دي استاد د نړۍ د غوره قاري جایزه ترلاسه کړله. نو استاد ډیر زیات خدمات کړي لما سره. ما استاد سره یو خو شخصي روابط تقریبا لما 15 کاله کېږي له استاد سره شخصي ملګرتیا وه. استاد ډیره باندې ګران وه او زه خپلم ډیر پې ګران وم. هغه شخصي ملګرتیا تر څنګ استاد ته مې سخت احترام درلود. نو زه کله چې د ملي راډیو د رئیس په توګه مې دنده ترسره کړه اولین کار مې دا و چې استاد ته مې زنګ ووایي. استاد همکاري نه درلودله. استاد هم ملي راډیو تلویزیون کې د خزامې په شکل مقرر کړ. په هغه وخت کې وروسته ډاکټر سبایاز نیازی هم د استاد لپاره په راډیو کې د قرآن زده کړې یو پروګرام سي په اونۍ کې بیا ورځ نشریده. خلکو به په ژوندۍ باندې پوښتنې کولې. استاد پروګرام مخته بو. یو ستر کار ستر اوسه زموږ یو وادوال ډیر کم په خبر دی او ما دغه له استاد سره مې ورځ خبري وکړلې. په قرآن عظیم شان خو په 14 روایتو باندې لوستل کیږي. نو په ډیر تاسف سره وایم چې ما په لومړي سر کې استاد په د راډیو افغانستان هغه تلویختم استودیو ستر استودیو د خدمت کې ورکړله. فوق العاده توګه د استاد په هفته کې 2 ورځې راته استاد موږ غوښتل چې مشورې مې کړې. همدغه 14 روایتونه چې د نړۍ تقریبا شاید 3-4 قاریان 15 قاریان دغه 14 روایت لوستي. استاد تر 12 روایتو پورې دغه روایتونه په بزی قنبل وار شوداس نور روایتونه ثبت کړل. متاسفانه سه 2 روایتونه پاتې دي چې وزات ته رسیده. چې باید 14 روایتونه پرسته وي. ما غوښتل چې دا روایتونه په سی ډی باندې جوړ شي او نور په خپل خپل رسنۍ کې د نور د په ورسته بیا ویډیویم جوړول. نو استاد دغه ډیر خفه په دې سلام سي هغه روایتونه پات سره د ژوند یو ځنۍ ارمان او سم د 2 روایتونه 12 ویلې او 2 پات سره په څنګه کې نورم په تلویزیون کې یو پروګرام.
مانه د تلویزیون پر اړه ما غوښتل پوښتم د رادیو یا تلویزیون تاسو چې رادیو تلویزیون مخاطبان تعقیبول لدیده هغه د تلاوت پروګرامونه به خصوصا پروژه کې څومره خلک لیدل او تاسو ته څه معلومات درتل؟
لیدون کې خډیرو ځکه د استاد قدرتوم له 15 کلونه خو سیده مار په یادګی په روزي په میاس کې به یو ساعت تلاوت سي د استاد څه تلاوتونه یو ساعت او څه نیم ساعت او دا به نشریدل. یعنی ټول خلکو هر چیرته استفاده ترې کوله. وروسته خصوصي رسنۍ هم هغه کاپیانې موږ د تلاوتو ورکړلې په ملي تلویزیون کې. موږ هغه تلاوتونه چې لوستي و هغه بیرته په ګرافیک شکل تلویزیونی جوړ کړل. دا په یوټیوب چینل کې موږ استفاده ترې کوله. خلکو لیدل لیدون کې ډیر زیات و. هم اوریدون کې هم لیدون کې. یعنی د استاد اډیکل اوریدون کو دی استاد اډیکا په رادیو او تلویزیون کې روزي میاس ته ټول سره د سیاو یو هغه وسی باید استاد تلاوت او اوري خلاص په مازیګر کې بنشری دل. نو ډیر ځات ام اوریدون کې دل دل ام لیدون کې دل دل او استاد په ډیر یو خاندوس باندې اذانونه ست کړی په تلویزیون او رادیو کې چې هغه باندې استاد په غږ نشری دل.
بله بله مننه کوم. دا قصه لاند کې وختم کم دی د کومه شخصي خاطره خوغه خاطره کوي یا څه خاطره چې تاسو ته مهمه ده جالبه ده که موږ سره اخر کې شریک
کړئ. استاد خو د بار له دې د استاد شیر دی علاقه مند لري شوقي. نو د ما سره شخصي ما په رادیو کې کله کله خبرونه مې کړي په څنګه کې مې تکلمه دي شیر کوله. استاد ټول مجموعه ما تراوړې وي وای په هر هفته کې باید ما یو شیر دکلمه کوي. نو کور کې وځ دکلماسي اوریدل دا ماته لسه پدې افتی کې د ماته دکلمه د نه دیلې. ما ورته استاد مصروف ما دا نو بیا به دکلمې لري خو کېدلې د استاد تقریبا ما تر اتیا سلو دکلمې د دې شیرونه دکلمه کړې په رادیو کې اوریدل. نور خاطرات ډیر سر لرم استاد سره. نو ما په د اخر وختو کې چې له یو د کډوال کېدم اخرین دیدن مې له استاد سره اوس ورغلم کور ته لاسونه مې ورته مچو کړل. عکس مې سره واخیست. ډیر دیګر خونو
ډیر مننه کوم خغله مدقیق د جمهوریت نظام په وخت باندې د ملي رادیو تلویزیون معاون کور موادان چې خبري مراسم وکړي د استاد برکت الله سلیم په کارونو باندې وغه کې دی. مننه.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د راپورونو په اساس تا مده چې پم دی را روانه ونې کې د دوشنبه پر اس په افغانستان کې د تماس چلی د غړو وادو غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او همدارنګه د روسیا او ایران چارواکي برخه لري. د بهرنیو وادو ځانګړي استازي دا لمړی ځل چې د 2021 کال د اگست 15مې چې طالبان نو کابل نیولې هلته د سیمې د یوادو د استازي غونډه جوړیږي. په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې لمرستیال سره په کتنه کې د همدې را روانې غونډې په ارتباط خبرې کړې او دوی ویلي دي چې ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ لا زیات همکاري په باب ټینګار شوی. جزئیات لسنا کاکړه ورو.
په چین کې د طالبانو حکومت سفیر مولوی اسدالله یا بلال کریمی د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مرستیال مومنګ سره په لیدنه کې په کابل کې د تماس ډلې د غړو هیوادونو د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. یا سفارت د جنوري په 26مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بلال کریمی په دې غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د جنوري په 9مه په کابل کې ترسره کیږي د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا د لاس یا خپل منځي همکاریو پر رامنځته کولو ټینګار کړی. که څه هم په دې اړه چې په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو بحث وشي څه نه دي ویل شوي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې باید په دې ډول ناستو کې طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د تګلارو له امله سوابیونکي وګرځول شي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
په دې ډول ناستو کې باید طالبان سوابیونکي وګرځول شي او باید دوی سواب ورکړي چې د خپل د حضور په دې دوو کلونو کې دوی له ترور او د بېګنا خلکو له وژلو پرته افغانانو سره څه کړي. په دې دوو کلونو کې ښځې د ټولنې او سیاست څخه لرې شوي او آن د کورونو څخه له وتلو محروم شوي دي.
د بشري حقوقو فعالې مینی رفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر نو باید سر موضوعي صحبت
کړو که دوی د موضوع په اړه غږیږي نو باید د موضوع ته لومړیتوب ورکړي چې نړیواله ترهګرۍ ته نه ووایي، یعنی چې طالبانو او نړیوالو ترهګرۍ ته نه ووایي، ځکه دا یوازینی لار ده چې دوی کولای شي د افغانانو او میرمنو ترڅنګ ودرېږي.
افغانستان میتونن ساتشان
تکل شوې چې د طالبان حکومت په قربتوب د تماس ډلې د غړو هیوادونو په دې غونډه کې د ایران، پاکستان، روسیا او چین هیوادونو استازي برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر سید رسول موسوي تر دې مخکې په خپل ایکس پاڼه لیکلي و اړینه ده چې د کابل غونډه د دوه تر غونډې مخکې تر سره شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په مشرۍ د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډه به د فبروري په 14مه په قطر کې تر سره شي. د کابل غونډې لپاره د طالبان حکومت او ګډون کوونکو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې داسې مهال روانې دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د ایران، روسیې، چین او پاکستان په شمول ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو اسرائیلو ته د اسرائیلو چارواکو ویلي دي چې د غزې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته به هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د هلو ځلو مخه ونیسي. اسرائیل وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د دغې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړل چې پر اسرائیل د اکتوبر د 8مې په برید کې لاس درلود. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن په ایکس پاڼه کې لیکلی دي چې هیواد به د غزې له جګړې وروسته هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو این روا فعالیتونه ودروي. اسرائیل د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړي دي چې د اکتوبر په 8مه پر اسرائیل د حماس په حمله کې لاس درلود. د دې برید له امله د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او وسلوالو نږدې 240 اسرائیلیان برمته کړل. د اسرائیل تر تور وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې پر ورځ وویل چې تر هغو به د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره د دوی مرستې بندې وي چې دا پیښه سمه څیړل کیږي. د اروپای ټولنې په استازیتوب بیا پرون د دې ټولنې د بهراني تګلارې مشر جوزف بورل وویل چې اروپای ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپل پریکړه اعلان کړي. نن د دې ټولنې مهم غړي هیواد ایتالیا اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر ادارې به مرستې بندې کړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د ایتالیا حکومت پر یو ان روا خپل مرستې ودرولې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر دا خبر هم کړی ده چې د هیواد مرستې به له فلسطینیانو سره روانې وي او د اسرائیل د امنیت حمایت به هم کوي. د اکتوبر 2 تر حملو وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ترانګي د مځکې هوا او اوبو له لارې بریدونه پیل کړل. په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د دې حملو له پیل تر اوسه لږ تر لږه 6,250 فلسطینیان وژل شوي او 4,290 نور ټپیان شوي دي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د خپلو څو تنو هغو کارکونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پوري شوی دی چې پر اسرائیل د اکتوبر 2 په بریدونو کې لاس درلود. د ادارې پرون دا خبر هم ورکړ چې له دې مشکوکو کارکونکو سره اړیکې قطع شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خراغ لاستویم. کابل ښار کې یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ښاري لینونو مسیرو کې ښاري بسونه لګ دی او په ځینو مسیرونو کې خو ملي بسونه نشته. دوی وایي د اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د شخصي موټرو چې سوارلۍ لګ دی کرایه ورکړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلین وایي دا مهال د ښار د کابل ښار په 1400 لینونو کې تر 100 زیات ملي بسونه فعال ساتلي، خو منیشه د کابل اوسیدونکو د یو شمېر ډیروالي تا په پام په دې شمیر ملي بسونه بسنه نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې د ښاري بسونو د کمښت ستونزه چې د کابل ښاریانو لپاره یو جدي ستونزه ده لا هم نه ده حل شوې. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د ښاري ملي بسونو شمیر ډیر کم دی او په ځینو سیمو کې د دوی په خبره بيخي نشته. ماجبین چې دولتي کارکونکي او د کابل ښار د درلمان سیمې اوسیدونکي ده وای چې په دې مسیر کې یو ملي بس هم تګ راتګ نه لري.
زه په درلمان کې اوسېږم، هر ورځ په دې مسیر کې تګ راتګ کوم. په دې لین کې هیڅ ملي بس نشته، موږ په شخصي موټرو کې تګ راتګ کوو او له ډېرو ستونزو سره مخ یو، ځکه دولتي مامورین یو او 8000 افغانۍ معاش اخلو. زما کرایه د ورځ 80 افغانۍ کېږي. 8000 معاش
درې چې یزوره کرایه را به پردازیم او چقدر از مصرف خرچ خانه خود بکنید.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي مصور هم ورته شکایت لري او وایي چې پر یاد مسیر کې د ښاري بسونو شمیر ډیر کم دی.
کاربار نستا موږ وګوره سبای چې کیږي د خانه شل دیش بکرا ورکو او شل دیش بم افانه کرا ورکو. موږ دولت نه اله لرو چې د ملي بسونه فعال کې زمونږه وسوره سیګ چراشو لاشو.
دوی وایي چې د ښاري وسایتو د کمښت له امله ډیری وخت شپې نا وخت کورته راګرځي او ټکسي چلوونکي د شپې لخوا له دوی د زیاتې کرایې غوښتنه کوي.
اوس هم د هغه ډاکټر په اړه تاسو ته ریپورت خبرو چې په افغانستان کې زرګونه داسې ماشومان چې له پیدایښت شونډې چاکوي یا تالو سره نښتې وي عملیات کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده. هو، ډاکټر عبدالغفار غیور دی چې په ترکیه کې اوسیږي خو هر کال 2 ځلې افغانستان ته ځي او سلګونو ماشومانو عملیات کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
همدارنګ زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجمع کیږي.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې لتیرو لسو کلونو راهیسې د هغه زرګونه ماشومانو وړیا جراحي عملیات ترسره کړي چې شونډې په طبي ډول پرې او یا یې تالونه ختوي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسېږي وایي هر کال 2 ځل د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات ترسره کوي. نوموړی وایي د ماشومانو د نوملیکنې راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې ترڅنګ ورسره د سرې میاشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دا درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار، بامیانو کې، میدان وردګو کې، هلمند کې، کندوز کې، تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لابچاک او کامچاک ماشومان چې هر شبخانه را جمع کړیو راجستر کړیو هغه ته ورغلم او د عملیاتونه تر سره شل.
هغه وایي د وړیا عملیاتو ترڅنګ هڅه دا وی چې عملیات شوی ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمیر ماشومان عملیات کول ازادي رادیو ته ویل
لابچاک او کمچاک ماشومان ته فکرم کړی زیاتره ډیرو غریب کورنۍ نه لري پرتو سیمه نه نو دومره واسط نه لري چې هغه وکول شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي. نو زما کوشش همدای چې هر چې هر ولایت ته زما نو ناروغ باندې مصرف را نشي د دغه د انستیزی دوای د عملیات دوای پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول را نشي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالی باندې خپل کور ته لاړ شي.
یو شمیر هغه بې وزلې کورنۍ چې ماشومان د ډاکټر عبدالغفار غیور لوري په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي. نیاز محمد چې د کابل ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکي او راره عملیات شوي ازادي راډیو ته ویل
از ما بدرزادګه کم
د وراره مې پزه او شونډې پرې وی او ترې رنځېده. زه ډاکټر صاحب عبدالغفار ته راغلم وراره مې عملیات شو او سبحان الله بيخي خده. زه له ډاکټر صاحب نه ډیر خوشاله يم چې زما د وراره عملیات یې په بریالیتوب وکه او سي چیرې بيخي خولي شوه ده
او صورتش پس به زیبایي خود آمد.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان صرف ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل خځه ظلم کوي وایي که خپل میراث غوښته شي مکتوب کې قضیه د کوم شي ځل ته فیصله کوي قاضي څوک دی هغه د خځه په واړه فیصله کوي والله کې وو کې قربانه
یوی میرمنی غاګ مووري د چویلې د طالبانو په حاکمیت کې لنور ستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غاګ ناوریدل کیږي. د قضا برخه په خاني کارکونکو کې د دې ستونزې علت څرګنی
په تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل بي سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودل په دې کې ډیر زیاتې قرباني د منګه خزینه شپلې.
نن پام دې اکل غږی کوم ملتیا موکړی قدر من اوردونکو د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپل لومړنی واکمنۍ په چیر بیا هم په خځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ. لزداکرو او کار څخه محروم کړي د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه حجاب اجباری شو ل ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو څخه منی کړي په ټولو ولایتونو کې خزینه سنگارتونونه بند شول. لدی ټولو بندیزونو سره سره کله چې خځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي په وینا په محکمه کې هم د غږ اوریدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یا اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم په خبرونه کې واخیستل شي وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمه ته تللی و خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیو.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې کله تاسو فکر یو جلی به دومره فشار دی نه دنده ده نه تعلیم ده نه تحصیل ده هېڅ سم نه ده نو هغه خپل هم غوښتی شي په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي اوس محکمه کې محکمه کې قضا د کومه شي چې دلته فیصله وکړي هغه د ښځو په واړه فیصله کوي هغوی د ښځو فیصله مني هغوی د حق طرف ته فیصله کوي والله کې وکړي قربانې چې وم اسمان اور ته نازل هم شي په ځواړه کې د فیصله نه کی چې هغه د خزه په فائدہ وسی اما خپل بې ځای فیصله کې قضا د کوم شو قاضي څوک دی تر نن ساته پورې تاسو لیدل چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوی وي چې دا زموږ قاضي دی دا زموږ پاچا دی دا زموږ وکیل دی داسې یو څه نشته سرتې دولت دی نو هر څوک خپل دی هر څوک د خپل ورته همدا اوس زه در څه وایم قضا چیرته دی چیرته دی کوم یو قاضي حل شوی دی دوی کوم یو قاضي حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وحي کئی دا به د سنی هغه فیصله تر اوسه شوی په افغانستان دي تر نن ساته پوری داشته ده چې خزه باندې ظلم دي دوی فیصله کړي د خزه په حق فیصله کړي مورستا سوریدل چې د خزه په طرف وي
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواد کسانو سره مخ شو چې ان په پانه لاسلیک نشوي کولای هغه زیاته وی چې طالبان حکومت په خاني مسلکی کسان په کورونو کې نیولې لکه د دې ماما چې ووس لیلا میخرڅوي
اته عریضه نشي لوسته زه درته عریضه نشي لوسته زموږ سرنوالا دولس کاله مکتب وی څلور کال پنځه کاله درس وی بعد لاغه نه ماستری کې دکترا کې راځي کنه یو وظیفه کوي د جمهوریت کې مانه دي لیدلې چې سوال سم پات یا شپار سم پات وظیفه ولې تر څو دکترا یې نه کړی دکترا او ماستری سره براتل لا پی جی سره راتل بیا به تا وظیفه وکنه ان دوه رضا احمد هغه هغه ته بهترانی کې هغه د کانا منتکری اندازه ما ماما د رتبه
میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکی نرګس هم ورته خبرې کوي هغه وایي چې اکثر میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي ټول شی دی په کنټرول کې وي نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنې مشکل تا جوړ کړی دی په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه ډېری ښځې دی چې حتی مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینی کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي تا ملامتوي او مقابل طرف نه ملامتوي اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي سل فیصدونه موږ صفر فیصد د دې نه هیله نه لري چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکړي یا د هم په غوږ څیړنه وکړي په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څیړنه نه کیږي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوی ستونزې مني وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15,000 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لري شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي ښاغلی مصباح وایي
په تجربه او متخصصه قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول دغه تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ شریعت نه راخستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لار نه ده د دې ترڅنګ هغه نهادونه چې عدالت تامینول که بخپل قضا لوی څارنوالي د مدافع وکیلانو منجمند عدلی وزارت کورنۍ او چارو وزارت کم پولیس چې په دې جرمی مسایلو کې دخیل ول دي ته هم ضربه ورسوله په دې معنا چې منجمند مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلی وزارت کې مدغم کړ هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی و د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړل په دې کې قضا ته ضرر ورسېده قضا چې ضرر وویني طبعاً عدالت ته ستونزې پیدا کیږي
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره لدې چې یو سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره لکه د کار د تحصیل د تعلیم لدی حقوق نه محروم شمی یا هم محدودیتی نه پیبانده وزا شپلی عدالت تا دل اسرسه سر هم لستون تو سر مخامخ شپلی اب داستون جی الاوز هم روانی دی او دا پا واضح توگا منغار ویو چه طالبانو پر اتاک سره دی عدلی و قضایی نظام تا دستون زیر ولاری کردی دی او پا دیل پارا کم خاص استراتیجی هم دلری پا داسی حال که چه وزینی لاره دی حالی امداده چه دی اساسی قانون پر بنسرد باندی دوی دا عدلی و قضایی نظام جور کی او نور قوانین که دسی تعدیل راولی چه دسی استاندردونش پا که وسی چه واقع دی عدالت دی تامینو لپارا مناسب وسی پراتال دینا نو دا وضعیت دی منالو ورد نده او عدالت نه پلی کیږي او د دې راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته قضا او سرنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه ده نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک دا حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او سرنوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به مسایلو کې خپلو حقوقو ته مراجعه وکړي. سرانوالانې ښځو باندې وظایف بند شو، یعنې د هغوی فعالیتونه بند شو، هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالۍ درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندې کوم اعتلاش ته مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې دپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړله چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي، نو باید ته یو قانون وضع کړي، یو رهنمود ورته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو هر خلک چې مشکل لري، هر خوندې چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې، نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاسې قضا او سرانوالۍ ته خپل د قضایو دپاره د خپل د کیسو دپاره، نو که د سخت مجبوري څخه ورځي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کیږي او ډېر داسې خواتوری، ډېر داسې زړه توری برته راستونېږي. نن سبا کې خوندې زنده یې، نن تاسو ولې راغلی یاست، نن دې غوښتل څه وی نه او ولې راغلی او ته یې واره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو، تا شرعي ستا حق کیږي نه کیږي، په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کیږي، د سترګو د وړاندې څخه لرې کیږي. یو ډول کرکت، یو ډول نفرت، یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلماني ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کیږي، هغه سي برخوردونه د ښځو سره کیږي چې دا په کل کې زورون قاعده. او کله چې په یو ټولنه کې فیصله درست ونه شي، یعنی صحیح فیصله ونه شي او قضا او سرنوالۍ د سقوط سره مخ وي، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نسی رسولی او نه هم خلک ته ناراضي پاتې کېدلی شي.
بله میرمن نیازی، لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بله پوښتنه هم دا وه چې یو شمیر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی، له دوی سره ډیر بد چلند سوی ده. دغسې وضعیت که دوام وکا، دا څومره زیان اړوونکی ده، څومره میرمنې نورې هم مایوسه کیږي، په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي؟
دقیقا ای کاش که حکومت د دې دپاره یو فکر درلودلی، یو طرز العمل یې درلودلی چې په هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لرلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې دپاره خپل د بقا دپاره د ولسونو پرونو کې ځای نیولای وای نو خپل د بقا د پاره کار کړی وای نو هلته دا چې دی برخه ته خاصه پاملرنه کوله، ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډیره سخت د پاملرنه شوی دی، تر ډیره حد پورې تر ډیره بید پورې فیصلو ته پاملرنه شوی دی چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسیږي، قاضیانو وکیلانو سرنوالیو د هر څه نظام چې جوړ ده دا اوس فعلاً په افغانستان کې. او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي، چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پښه خپله پتی شوهي او یو خو یې خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله چې دغه اولین تعدیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منع کړلې، ښځې د کار څخه منع کړلې، ښځې باندې دارالوقار بندې کړلې، د سرانوالي او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی ماتور ایسي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی یې زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکله سته چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله، او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې خپل په زړه کې خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام، د دې نظام څه خوبیانې دي. هغه خلک ټول منسجم کېږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کېږي، ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي وی زپې وی کوټې بالاخره هغه نور هم قوي کېږي او ستا په وړاندې پورته کېږي. دا تاریخ گواه ده او دا په تجاربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دې پسې راپورته شي.
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کېږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه او سره مناسب چلند نه کېږي، قضیه اگه آخری حد تا نرسیگی. یو عمده علت داده چی دوی پخانی وکیلان، سارانوالان، قاضیان اکثریت من فکرل پزای کسان را غلی دی چی دوی کم سواده دی، دا چومره دیدی ستونزی دی را منسته که دو لامل که دلیسی میرمن نیازی؟
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري په قضا کې داسې هیڅ وخت تغیرات نه راځي چې تغیرات ورته نه تعین کېدله چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به وو. هغه یو تر بله پورې هره قضیه مرتبط وي او هره یو قضیه یو تر بله پورې هغه وکیل ته هغه سرانوال ته هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي، نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځل مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږه بیا به نوی پرده راوړو، اول به یو بله پرده را جوړه کوي، د پلاستیکو نه یې جوړ کوي، د بوجۍ نه را جوړ کوي، نصبې کوي، بیا هغه سوری یوه خرابه پرده ایسته کوي. نو دا یو ډېر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او سرانوالۍ کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه سرانوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي، نو ته یو دم هغه لرې کوو، یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړی، یا اهل یې اهل دې هم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي، خو دغه اهل چې معلومات ولا لري څه وکړي؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کېږي، فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کېږي، د طرفینو دا به اوري، په ثبوتونو به ثابتېږي، بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پښه چې خپله په تیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکی ورته کېږي، دوی خپله سبب شوله، په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په سرانوالۍ کې باید ډېر اساس پاتې شوی وای، ډېر کوشش به کړی وای چې په دې عرصه کې تغییرات زر نه وای راوړی. قضایی به استرینی به کړی وای ورته خپل استاد به ورته کینولی وای چې تیرنی وشي لا د دې کوشش به کړی وای چې خفای سلا وشي تر څو چې مونږ خنوم تر لاسه کو د خلکو څخه د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړل چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم څنګه د سر نه اسناد راوړم څنګه د سر نه شاهدان راوړم شاهدان خو د چا سره په سینه راځي. د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک د دومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډېر سي او نور هم خلک د دوی نه متنفر سي ځکه چې د دوی دغه کړې دي د دې سبب دي د دې باعث دي په حکومتداري کې دا شیان ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډېر بد چلند سوی حتی دوی وایي چې د دوی خبرو ته غوږ نه نیول کېږي چې دوی څه وایي مقصد په یو رقم باندې داسې کوشش کېږي چې بېرته له محکمې نه دوی لاړې شي په خپل کور کې کښېني. دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي یعنی دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي هغه که د میراث مسله وي هغه که یو چا سره دعوه وي هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی یا د طلاق موضوع خاصتن اوس په داسې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بېرته لیږل کېږي تاسې یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کېږئ تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کېږئ او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقوو. د ظلم د پاره خپل غږ اوچت وساتئ او تاسې خپل ناهیلي کېږئ شل وارې نوره ورته مراجعه وکړئ څومره چې مو ذلیلوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ څومره چې ښه برخورد نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړئ. یعنی تاسې د حوصلې او د زغم څخه کار واخلئ ستاسې د حوصلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم بېوزونه ورته ورکوي او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس چې تحمل کی هغه څوک حوصله کوي د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نشي کولی چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کېږي چې تصمیم ونیسي ناامیده کېږي مه ناهیلي کېږي مه او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
همچنان ما فقط مغوارم خدای مو ملشه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویایې غونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي هیواد په فرمانونو چلیږي په داسې حال کې چې قاضیان څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنو دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
گو سمندر کدے راتا دے دنیا زمون شنڈ دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا
بس حسی نصبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے او باسا او زمونگا دا گریوانا دزڑ دا گلو پانے میرا پی گی وار خطا راتاو می توفانو نا دی دجوند د گلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم د جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم
مرمد تند ننا کام دے سوک ما
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعت
لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا بند دا شپ تا پناوڑا ما شپا چپا حل چپا دا زمان بند دا لو رزی تختم چلا شورا ڈکستا بند دا ای های ستا بند دا شپ تا پناوڑا ما شپا چپا حل چپا دا زمان بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه